تلفن نشر خواهد شد. فکر میکنم آقای مراد شما هم در ساعت 8 مصاحبه را به پخش دارین. بله
بله نایمی صاحب، ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي موین سره چې په دې وروستیو کې پراګ راغلی او ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کړې ده، په همدې خبرونه کې مفصله مرکه اوریدلی شو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ زه رضوان مراد وړاندې کوم. اوس هم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې را وړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي او پاکستاني طالبانو تایید کړی دی چې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې وړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤله ایلس ویلز وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. ایلس ویلز چې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله ویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی وړاندیز د 2000 لومړي کال راهیسې د ډلې ته تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. د امریکایي چارواکي ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د ولسمشر غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړه چې داسې نښې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې د وړاندیز ارزوي. د فبروري په 28 نیټه د کابل پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې یو اړخیزه طرحه وړاندې کړه او پکې له دې وسلوالې ډلې سره له کوم قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړ. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي هم راځي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي. وزیران خارجه دعوت شوي دي، دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 مملکتون دعوت شوي دي، اکثریت یې په سطح وزیران راځي او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه لای تروریزم او پر دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د ښاغلي کرزی په وینا د تاشکند دا غونډه د مارچ په 26 او 27 نیټه جوړیږي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د لسای ولسوالۍ کې به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. د ولسوالۍ د کاپیسا ولایت یو لرې پرته سیمه ده چې ویل کېږي په ډېرو برخو کې د حکومت وسله وال مخالفان کنټرول لري. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د لسای ولسوالۍ په سلو کې 95 برخه د وسلوالو تر ولکې لاندې ده. پاکستانی طالبانو تایید کړه چې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وژل شوی دی. د پاکستان د طالبانو د تحریک لخوا د جمعې پر ورځ په اردو ژبه یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملا فضل الله 18 زوی عبدالله په هغو 1 وسلوالو کې شامل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شول. دا په تېره یوه میاشت کې د طالبانو څلورم لوړ پوړی مقام دی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وشل کیږي. تیره میاشت پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال خان سید محسود چې په سجنا هم مشروع د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوې معامله کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړ شوه نو دا به د نړۍ لپاره یو ښه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ مخکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په روانه مې میاشت کې چې پر روانه مې میاش کې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې بل اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وشي. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټر کې لیکلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای لا نه دی ټاکل شوی. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینی سیال پرون په خپله کتنه کې په شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولي دي. او د ملګرو ملتونو سره له خبرو اترو وروسته د اسلامي سخت دریزو وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوې ختیځه غوطې څخه وتل پیل کړی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون د جمعې پر ورځ یو ویډیو خوده چې پکې شاوخوا لس جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوافدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته خېږي. جیش الاسلام چې په غوطه سیمه کې د څو وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسلوالې ډلې جنګیالیو شمالي ولایت ادلب ته په وتلو پیل کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د غور وړ دي. حکمت خلیل کرزی پرون په پراګ کې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان په سیمه ییز سیاست او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه وکړه.
دا خرجاز ما د خاطر نه دی راغلی. تر یو وخت پیښ د حکومت القاعده ته د وخت ورکړی و لاړه پر امریکا باندې حمله وکړه. دا خاطر دی راغلی. راز اوس ما متاثر جوړ شو.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د امریکا د حکومت له غوښتنې تفصیل اوري چې طالبانو ته ویلي دي د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو موضوع هم تعقیبو او دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. کور کلی او د ګوډي اچار.
خان میر خان ته پکې سوای
یا راجی سه زه خو هم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یو کپ نسوار غوندې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر وې پاڼه په مستقیم ډول اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمونږه پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. خاغلی کرزی چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د رسمي لیدنو کتنو لپاره پراګ ته راغلی په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت چمتو دی چې د پاکستان له دولت سره د دولتونو په سطحه د دوی په مشخصو غوښتنو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د حکمت خلیل کرزی د څرګندونو جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي رادیو ته وویل دوی په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه پرله پسې یو روښانه غوښتنه کړې او هغه دا چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د په افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلي. خغلی کرزی وویل له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دولتونو په سطحه ورسره کښېني او پر ټولو مسلو ورسره بحث وکړي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د لوړپوړي افغان ډیپلوماټ د پاکستان د غوښتنو په اړه وویل پاکستان په بحثونو کې په جزئیاتو خپلې غوښتنې په روښانه توګه نه وایي خو موږ ویلی شو چې مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي او موږ چمتو یو چې بحث پرې ورسره وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه پاکستان یو اندېښنه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان نه غواړي چې افغانستان او هند اړیکې ولري حکمت خلیل کرزی وویل
مشخص نه میگن اما بسیار به وضاحت میگه که شما
خغلی کرزی وایي مشخص نه وایي خو دا په ډېر وضاحت وایي چې ستاسو دوه هیوادونو استخبارات چې د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را دي خپلو کې نږدې اړیکې لري. په خایده هم ویل چې په افغانستان کې هندوستان دولس کنسلګری لري. ډېر داسې مسایل شته چې حقیقت نه لري. له همدې کبله مو ورته ویلي چې راشي او له موږ سره کښېني. خغلی کرزی که څه هم ونه ویل چې ګوند پاکستان ترې د ډیورن کرښې په اړه کومه غوښتنه کړې کنه خو ویویل چې د ډیورن بحث د افغانستان د حکومت له واکه پورته دی. د ده په وینا دا د افغانستان د خلکو او لویې جرګې بحث دی، د قومونو بحث دی او په یو لوی چوکاټ کې باید دا خبرې وشي. د دې پوښتنې په جواب کې چې پاکستان که مخکې همکاري نه وکړي ولې فکر کوي چې اوس به همکاري وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل اوس یو څه بدلونونه راغلي. د ښاغلي کرزي په وینا پر پاکستان نړیوال فشارونه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا فشار زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغان چارواکو په استازولۍ په ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د افغانستان استازیتوب کړی. له دې څخه نوموړی لومړنی افغان چارواکی و چې څو کاله مخکې د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې له طالبانو سره د لومړي پړاو مخامخ رسمي خبرو مشري وکړه.
دا اجمل ان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزوی پاکستان له افغانستان څخه مشخصي غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. ښاغلي کرزي دا څرګندونې پرون په پراګ کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د نوموړي د افغانستان په سیمه ییز سیاست رڼا واچوله او دغه راز یې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او ناستو په باب هم له ازادي راډیو سره معلومات او وروستي راپورونه شریک کړل. له ښاغلي حکمت خلیل کرزي سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې ده.
د افغانستان منطقوي سیاست ته کرا شو په اسلام آباد کې ځینې کسان دا ګیله لري چې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د توازن نه ساتي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم دا به درست نه وي چې موږ وایو چې موږ د هند او د پاکستان په اړه کې یو توازن نه ساتو. زه په 2015 کې چې مقرر شولم، په 2015 په دا کال کې زه نه پلا پاکستان ته ولاړم. واقعا د پاکستان سره مې غوښته چې یو ښه روابط ولرو. ویل یې د پاکستان ولس زموږ سره ډېر ښه کړی دی. زه خپله پیسه مهاجر حالت په پاکستان کې وم، حالت مې درس ویلې دی او د پاکستان د ولس په همیشه ممنون یم. نو غوښتل مې چې د دوی سره ښه ارتباطات ولرم. هم متاسفانه زموږ مشکل په پاکستان کې د ولس سره نه دی، زموږ مشکل د ملکي حکومت سره هم نه دی، زموږ مشکل متاسفانه د اردو سره دی چې یو داسې پالیسي راخیستې ده چې هغه نه د دوی په نفع ده، نه د افغانستان په نفع ده او نه د منطقې په نفع ده. نو بیا درته وایم چې موږ هر اړخیزه رابطه حاضر یو د پاکستان سره، خو پاکستان دی پر خپل چلند باندې، پر خپل افکار باندې یو څه فکر وکړي.
کراشو د افغانستان بل گاونډی ته د ملي وحدت د حکومت لپاره تر نن پورې له سعودي عربستان سره د حکومت رابطه ډیر حسنه شوې دي. جمهور رئیس غنی ریاست او لاړه او د افغانستان نور چارواکي پورستیو کې د ملي امنیت شورا سلاکر حنیف اتمر هلته ورغی، او خصوصا د سعودي عربستان د نوي ولیعهد لاره تک سره محمد بن سلمان سره دوی په دې تیر یو کال کې چې په افغانستان کې کومې چاودنې شوې دي په رسمي ډول یې دا غندلې دي، او د سعودي عالمانو انتحاري حملې هم په افغانستان کې حرامې بللې دي. دغه حسنه روابط به تهران هغه ځای چې یو وخت ارګ ته په بوجیو کې پیسې ورکولې خبرې نه کړي.
زه فکر کوم دلته د افغانستان پر یو ډیر اساسي توازن پکار دی، او موږ ډیر تر ډیر هاته کوشش کړی دی چې دا توازن سره وساتو. اوس داسې یو احساس کیږي چې په منطقه کې او خصوصا د ایران او د سعودي په مابین کې د سنی او د شیعه یو رقابت دی. موږ په خپلو بحثو کې په ډیر وضاحت سره د سعودي سره هم په دې مسله کې خبرې کړي، هم د ایران سره هم بحث کړی دی. د سعودي هم د پاچا سره په څو جلسو کې زه وم، او هم د ولیعهد په جلسو کې ما هلته حضور درلود. ډېر په وضاحت سره مویل دي که دغه د سنی او د شیعه مسله افغانستان نه غواړي چې په دې مسله کې ځان داخل کړي، افغانستان نه غواړي چې یو میدان د رقابت شي په هیڅ صورت. د ایران سره موږ ډېر کوشش کړی دی او تر ډېره حده پورې خپل هدف ته رسیدلي چې داسې روابط وساتو چې هم ایران را څخه خبر دي نسی، او هغه مسائل چې دي ته مهم دي پر دې بحث سره وکړو. که تاسو اوس څو عمر د مخه یو د حکومت طرفه ته د ایران پر مسائل باندې ډیر بحث وسو، او پر پنځو کمیټو متفاهم سره وکړي چې په هغه کې د مهاجرینو مسله وه، په هغه کې د اوبو مسله وه، په هغه کې د تجارت مسله وه، مواد مخدر مسله وه، چې پر دغه به یو ډیر همه جانبه بحث کړي د ایران او د افغانستان په مابین کې. نو کوشش مو ډیر کړی دی د ډیر حده چې توازن سره وساتو.
بل ګاونډي ته کراشو، ترکمنستان د طالبانو د رښتینې ملاماتې را وروسته له افغانستان سره حسنه روابط درلودل، همداراز د تاجکستان روابط ورته دي. د قرغزستان هم تقریبا ورته دي. خو د کاسازر له پروژې سره ممکن د قرغزستان او تاجکستان سره رابط نور هم شي او د ټاپی له پروژې سره له ترکمنستان سره. خو د دوه هیوادونو ترمنځ یو مهم هیواد ازبکستان دی. ازبکستان له افغانستان سره په روسیو کې رابط بهتره کړی دي. آیا په 2014 کال کې چې د ازبکستان نوی جمهور رئیس شوکت مرزیایف ولسمشر شو در رابط بهتره شول کنه؟ خارجه وزارت د افغانستان هڅه کړې
دواړه زه فکر کوم مخبل نه هډیر کوشش کړی دی چې د آسیا میانا سره یو ډیر رابط ولرو. ولې یو څو دلیل لري. یو دلیل دا هم چې په هیڅ صورت ما په هیڅ یو مهم د وزارت خارجه نه غوښتل چې دا کړت خپل تجارت او دا کړت خپل امکانات یوازې د پاکستان د طرفه ورته وکتل سي. ولې هر وخت پاکستان وغواړي که زموږ سره د سپین بولدک تورخم بند کی زموږ وضعیت ډیر خراب کړي، نو کوشش مې دا و چې خپل ځان او خپل مملکت ته نور لار پیدا کړو. ترکمنستان ته ولاړو، څوک مې کوشش وکړي چې د اسلام کریموف په وخت کې چې هغه خدای دې وبخشي چې وفات شو، په هغه په وخت کې څوک ازبکستان ته ولاړ سم او د دې سره بحثونه ورسره وکړم. په بین المللي جلسو کې مې بیخ ډیر کوشش کړی دی چې د دې سره جلسې ونیسم. بیا نوې رئیس جمهور چې راغلی ښاغلی مرزایوف دا روابط خیر وکړي، دی خپل غوښتله چې د ازبکستان چې عادي شل پنځه کاله بیخي بندو نورې نړۍ ته چې ارتباطات شروع کړي. په افغانستان لپاره یو ډېره ښه وسیله سوله، زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قازاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو. پخوا دغه زمینه موږ ته مساعده نه وه، اوس یوازې نه د تجارت، ډېر نور مسایل راته زمینه راته مساعده ده. او دا د افغانستان لپاره یو ډېر نیک قدم دی، او زه فکر کوم هم د وزارت خارجه او هم د دې د برکت
د سولې په ارتباط لکه مخکې چې مې هم ویل تاسو په ډېرو غونډو کې برخه اخیسته، او تاسو په لومړۍ هغه غونډه کې چې رسمي وو له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې، طالبان تاسو ته څنګه معلوم شول سوله کوي؟
هغه وخت ډېر وختي وو، د جولای 2015 وخت په مری کې وو. زه د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ تللی وم، روژه هم وه. نو پروژه کې زما په خلګه وخت ملایان داسې یو څه مزاج سم نه، نو د روژې بعد سره کښېنستو، ډېر بحث مو ورسره وکړ. په هغه بحثو کې زما په یاد ملا عباس اخوند راغلی و، دغسې د حقاني صاحب یو ورور راغلی و، خلیل حقاني راغلی و. او دا محیط ډېر جالب و ماته. یو خواته فلو پاکستانیان ناست و، آی ایس آی جنرالان ناست و، هلته طالبان سره ناست و، زه ناست وم او زما همکاران سره ناست و. زموږ د وطن یو پیاوړی مشر حاجي صاحب دین محمد زما بغل کې راسره ناست و، نور افراد راسره و. دې خواته چینایان و امریکایان راته ناست و په حیث د ناظر، او بحث مو سره وکړ. یو ډېر ابتدایي بحث و. دې خپلې ګیلې راته وکړې، د دې احساس ته و چې په افغانستان کې بیخي خارجان راغلي دي، او افغانستان یو اشغال شوه مملکت دی، او په ډېرو ساحو کې تشویشونه یې درلوده. موږ ورته ویل چې ګوره، او دا در سره مونږ په افغانستان کې خارجان راغلي دي، او هیڅ افغان په خپل مملکت کې او خارجي قوا نه مني. همه تا خارجان دی او ضرورت پر بنا باندې راغلي، دا خارجان زما له خاطر نه دي راغلي. تر یو وخت په هیڅ حکومت القاعده ته دي وخت ورکړي، او القاعده سات زموږ دغه حکومت څخه استفاده وکړه، ولاړه پر امریکا باندې حمله وکړي. دا خاطر دی رال راس اوس ما او تا سره جوړ شو، راس ما او تا یو سولې ته سره ورسېږو. هغه وخت ما او تا سره سولې ته سره ورسېږو، د دې ضرورت نشته. بالا امیدوار یم دا نوې پلان، دا نوې برنامه چې موږ طالبان ته پیشنهاد کړی ده، پر دغه بخش راسي مذاکره را سره وکړي، او دلته یو ډېر لوی قدم موږ اخیستی دی. په دغه کې خپل ما هم یو نقش درلودی چې هیڅ نوع شرط د مذاکرې لپاره موږ شې دی. دا ډېر غټ خبره ده. دا په دې غټ خبره ده که تاسو وګوري په دا تیر 14 کال کې همیشه دغه بحث و چې اول طالبان دي قانون اساسي ومني، طالبان دي د القاعده سره روابط قطع کړي، او طالبان دي د جنگ ته لاس واخلي. اوس موږ ورته وایي چې دغه شرطونه یو طرف ته پرېږدي، راسي راسره کښېني، هر څومره چې مذاکره مخته ځو پر خپل مسایلو به مخته سره ځو. او
لیکن په ورته وخت کې نن نه هم ده چې طالبان هیڅ نه دی ویلي، نو امید ورته لري چې دوی به د سولې بهیر سره یوځای شي.
زه ګوري یو نقطه یوازې د دلته د سولې مسله یوازې د افغانستان او طالبان په لاس کې هم نه ده. دلته نور
مملکتونه دی دلته نور نهادونه دی چې هغه یوازې نه مطرح دی هم هغه خپل تاثیرات لري نو هغه هم باید خپل اساسي کارونه سره وکړو پر هغه باندې فشار سره راولو چې مسائل مخته سره بوسو.
بله تاسو په قندار کې د یوې معتبرې قومي کورنۍ یاستئ، فکر نه کوئ چې له طالبانو سره که چېرته د حکومت په سطحه صلح مخته نه ځي د افغانستان د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې قومي مشران سره یو ځای شي او دوی واداره کړي چې حداقل په یو محدودو ولایتونو کې اوربندو کې ترڅو سولې ته لاره هواره شي؟
ګوره دغه به مناسبه نه وي چې په افغانستان په یو یا دوه یا درې ولایت کې اوربند وي. زه فکر کوم د افغانستان ګرد ولس سولې ته ضرورت لري. زه فکر کوم دا سوله په صورت عموم باید په یو غټ تصویر کې ورته وګورو او دا سوله کراځي باید کړه افغانستان ته راځي. اما دا نظر دی بیخي مهم نظر دی چې په ډیرو ساحو کې اوس د ډیرو مشخصو کارو دپاره ګورې لکه د معرف ته. زه فکر کوم د طالبان سره باید بحث وسي چې په ډیرو هر ولایت کې باید طالبان اجازه ورکړي چې هم د معرف هم د پولیو په دغه مسایل کې باید همکاري وکړي. دغسې زه ډیر په یو ښه قدم دغه ورته ګورم چې وخت چې د ټاپي برنامه اعلان شوله طالبانو ډیر ښه اعلامیه ورکړه او دا ډیر ښه اقدام وکړي او دا یو ملي اقدام وکړي.
د افغانستان له ګاونډیانو او په سیمه کې د افغان حکومت د سیاست تګلارو او د غراز له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي څرګندونې واورېدې چې په پراګ کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم ملالی بشیر ته وار ورکو چې د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
برتانوی چاپ ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله پر کور د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شل سختري دي وجل سوي دي. حمله د افغانستان په کونړ ولایت کې سوي او ویل کېږي په دې حمله کې د فضل الله د زوی په شمول نور قومندانان هم وجل سوي دي. باور کېږي چې له دوی څخه یو قاری یاسین ځانمرګي بریدګر روزل. مقاله لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي دواړې غاړې فعالیت کوي. پاکستان پر افغانستان او هندوستان تور پوری کوي چې د سخت درې دملا تړ کوي او افغانستان بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هواد استخباراتي ادارې او پاوت د افغان طالبانو او حقانی شبکې او د لشکري طیبه په ګډون د سخت درې دملا تړ کوي. مقاله زیاتوي چې د امریکا ولسمشر په جنوري میاشت کې پاکستان ته د امریکا 2 میلیونه نظامی مرستې وځنډولې او امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه نوم به په جون میاشت کې په خړ لیست کې شامل شي. ستراتفور ورلد ویو د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکلي چې ولې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د څنګه موجودیت د دې لامل شوی چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې مقاله کې راغلي چې اوس مهال به تهران له افغان حکومت سره خپل تماسونه وړي کې خوندي وساتي تر ډیره د چابهار د پروژې په خاطر. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او ایران پر خپل منځي اړیکو سربیره د راپورونو پر اساس ایران په پټه د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د افغان حکومت دشمنان دي. مقاله لیکي چې ایران د طالبانو ملاتړ په افغانستان کې د داعش د حضور په خاطر کوي. مخکې تهران د طالبانو د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز د جمعې په ورځ یوې غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د بخلاینې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له وړاندیز ملاتړ کوي. د دې موضوع جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز چې په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. الیس ویلز چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې هم ګډون کړی و وویل ویلز وایي زه باور لرم چې د کابل پروسې دویم کانفرنس په حقیقت کې یوه تاریخي غونډه وه. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سیاسي روغې جوړې لپاره له درنښت ډکه لار تایید کړه او د پخلاینې لپاره یې په جزئیاتو د باور وړ یو لیدلوری وړاندې کړ. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د ولسمشر اشرف غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړې ده چې داسې نښانې شته چې دا وسلوال ډله د سولې دا وړاندیز ارزي. د فبروري په 28مه نیټه د کابل د پروسی په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او په کې یې له دې وسلوالې ډلې سره له شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل طالبانو ته چې د سولې کومه روښانه طرحه د کابل پروسې په غونډه کې وړاندې شوه تر دې مخکې دې وسلوالې ډلې ته هیڅکله داسې روښانه او هر اړخیز وړاندیز نه و شوی. حکمت خلیل کرزي چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی چمتو دي چې د بهرنیانو د حضور په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي.
ما د صوبتای خود در پروسې کابل
خغلی کرزي وایي ما د کابل د پروسې په غونډه کې دا هم په ډېر وضاحت وویل چې موږ چمتو یو په افغانستان کې د بهرنیانو په پوځي حضور هم له طالبانو سره خبرې وکړو. هیڅ وخت په دې حد وضاحت نه و موجود.
وضاحت هیڅ وخت نه بوده
خو طالبانو په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کړي چې یوازې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمه خبرې کوي هغه څه چې امریکایي نه مني. ویل چې د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د خبرو مشري هم کوي وایي امریکا د قید او شرط پرته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل ملاتړ کوي. نوموړي سولې ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې د پاکستان رول هم مهم وباله خو زیاته یې کړه. واشنگټن د پاکستان لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی لیدلی خو ټینګار یې وکړ چې دوی به له پاکستان لرې ولاړ نه شي ځکه د دې امریکایي ډیپلوماټ په وینا پاکستان سولې ته د طالبانو په حاصلولو کې مهم رول لوبولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د روسیې په شمول د خیل خواو لخوا د ډاډ سربیره د سوریې په غوطه سیمه کې دوی د مرستو پر کاروان د توپونو ډزې شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو تنظیمونکي علي الزعتري د جمعې پر ورځ ویل د غوطه سیمه په ختیځ کې د توپونو ډزو مرستنوی کاروان له خطر سره مخ کړی و. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې په رپورټ کې دي چې اجمل اند برابر کړی دي.
دا ملګرو ملتونو چارواکي دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې په مرستو بار د دیارلس سولاریو کاروان د جګړې له لومړۍ کرښې د غوطې محاصره شوې سیمې ته واوښت او هلته د سوریې د حکومت د پرله پسې تهاجمي بریدونو له خطر سره مخ شو. په دې ډزو کې د چا د ټپي کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی خو نتایید شوي رپورټونه وایي چې په مرستو بار لارۍ پرته له دې چې بارونه ښکته کړي بیرته له سیمې وتلې. په دې لاریو کې د دوما په نوم د سیمې د 2000 اوسیدونکو لپاره مرستې بار وي. په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پوځ د توپخانې او هوایي بمبارۍ په مرسته د ختیځې غوطې نیمایي هغه برخه چې پخوا د یاغیانو په واک کې وه بیرته نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانوي میشتې ډلې او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په ختیځه غوطه کې په دې بریدونو کې له 940 تنو نیولې تر 0 تنو پورې ولسي خلک وشل شوي. سوریه او ملاتړي روسیه یې ادعا کوي چې د عملیات د دې لپاره پیل کړي څو په غوطه کې میشت یاغیان پر دمشق د توغندیو له بریدونو منع کړي او له دې سیمې اسلامي سختریزي وباسي. پر دې تهاجمي عملیاتو د ملګرو ملتونو امریکا او نورو هیوادونو لخوا سخت انتقادونه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ختیځې غوطې په محاصره شوې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده 400,000 کسان اوسیږي. د سوریې او روسیې پوځونو ادعا کړې چې د ولسي خلکو د وتلو لپاره یې خوندي لارې پرانیستي خو ډیر کم کسان په دې باور لري چې تر وور لاندې سیمې څخه د ولسي خلکو د وتلو لپاره کومه خوندي لاره ووسی. روسیا او یاغیانو په دې وروستیو کې منلې چې غوطې سیمې ته د مرستندویو کاروانونو ننوتلو ته به اجازه ورکوي څو دغلته بندو پاتو خلکو ته بشري مرسته ورسوي. خو ملګرو ملتونو ویلي مرستندویو کاروانونه غوطې ته په ننوتلو او له سیمې په بیرته وتلو کې پرله پسې د بریدونو له خطر سره مخ وي. اخوا د جمعې په ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې له دې سیمې څخه د یاغیانو ځینې وړو وسلوالو ډلو د ملګرو ملتونو سره تر خبرو وروسته په وتلو پایل کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا تلویزیون جوړولو شرکتونو اوس داسې تلویزیونونه جوړ کړی دي چې کګل شي یا مړوي نو د دیوال رنگ خپلوي. په دې اړه جزئیات لیسمت سروان اورو.
سامسونګ کمپنۍ داسې دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې ک مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نشکاری. د سامسونګ دا تلویزیون چې د کیو ال ای ډی تلویزیونونو ورژن دی د امبنت مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعاله کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی 88 انچ تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې د فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپلې خونی یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښي تلویزیون انتخاب کړي.
اتنی میں بجی شوی دی پام کړی د مهمو خبرونو لنډی ست. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غک کړی دی چې افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون ازادي راډیو ته وکړه. د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي ډېر ژر به د لسای ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. پاکستانی طالبانو تایید کړی دی چې د بیپیلوټ الوتکې په یو برید کې د ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یو معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ملګرو ملتونو سره له خبرو وروسته د اسلامي سخدریز وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوي ختیځې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړی دي. وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اوري، خو له هغې مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش پر ضد د عملیاتو موضوع راخلو. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان که د سولې پروسې سره یوځای نه شول د جګړې میدان ورته خلاص دی. جنرال امان الله مبین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې دي چې د هوایي عملیاتو ترسکی با دیر شر لمنزلار شی. مجیب رحمان حبیب زی پری ووٹ لری.
په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د داعش ډلې له پراخ حضور څخه خبر ورکوي او وایي چې د داعشیانو او طالب وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد هوایي عملیات پیل شوي دي. د شاهین قل اردو قمندان جنرال امن الله مبین وایي چې په افغانستان کې د سولې د تامینېدو په خاطر نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده او افغان حکومت هم له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی مبین وویل که وسلوال طالبان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای نشي د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. جنرال مبین په دې اړه زیاته کړه،
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان قوای مسلح افغانستان جواب دندان شکن برشان خود دادیم.
د شاهین قل اردو قماندان وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په ترڅ کې 3000 تروریستان په شمال او شمال ختیځ کې ووژل شول او څه باندې 2500 تنه نور یې ټپیان دي. د شاهین قل اردو قماندان وایي چې 1999 کال به په افغانستان کې د تروریستانو لپاره خونړی کال وي. جنرال امان الله مبین زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ کې اسې پذیر سیمې جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان او کندوز ولایتونو ته مربوط کیږي چې په همدې ولایتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا هوایي عملیات پیل شوي دي. هغه وویل چې د داعش مرکزونه په شمال کې د جوزجان په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې دي او د سرپل ولایت سره په مرزي پولو کې هم دوی په تازګۍ سره خپل فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی مبین په دې اړه وویل،
ساعت آسیب پذیر دقیق هم که در ساعت غربی ما ولایت فاریاب است و ولایت سرپل. داعش در شمال افغانستان مخصوصا در درزاب، قوشتېپه و یک قسمتی از سرپل است.
د شاهین قل اردو چارواکي وایي چې په شمال او شمال ختیځ کې د دښمن د له منځه وړلو په مقصد به د نصرت او نویم پراخ عملیات به ډېر ژر پیل شي. په همدې حال کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې د پسرلي موسم په راتلو سره د تروریستانو فعالیتونه هم زیاتېږي او افغان امنیتي ځواکونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې لپاره چمتووالی ولري. د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ادیب کمال وایي چې امنیتي ځواکونه دښمن په داعش او طالب ونه ویشي او د هغو ټولو په وړاندې چې د حکومت په وړاندې جنګیږي جګړه پر مخ بیوزي. هغه په دې اړه زیاته کړه،
ترورست هر کس کې باشه باید در برابرش مقاومت شه و جنگ صورت بگیره، پادبند بوده شه و نابود شه.
در پداسه حال که در چهمدا محل د سرپل ولایت د کوه سنات ولسوالۍ طالبانو په ولکه کې ده، او د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې دا ډله په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه له همدې ځای څخه رهبري کوي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مصر شریف.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کې په ناڅاپي ډول له لاسه ورکوي، لکه مستونزو سره مخ کیږي.
د شي غم وای، د شي وایم، د کوم ځای وایم، زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم.
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړونکي له مرګ وروسته هم همت له لاسه نه ورکوي او د ژوند د بقا لارې چارې لټوي.
ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله د دې ماشین په کومک باندې مخکته وړی دی. په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و.
هم دی حق لګیګو په پیل کې داسې مور د زړه درد درته اوروبو چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچړوړی هم نشي برابرولای. دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي. کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو؟ لدا ډول پیخو ګروسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني؟ د دوه ستونزو د حل لارې چاري څه دي؟ دا حق پوښتنه دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي، ملتیا مو وکړي.
قدر من دوستانو، په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړې وي، او هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي. دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي، نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي. خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر له نه موجودیت سره مخ شي، ذهنان دې ته چمتو نه وي چې کار وکړي. نو همدا لامل دی چې له ستونزو سره مخ کیږي. د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمیر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي. دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لیته ناست دي. 15 کلنه جمیله چې فقر، لاچاري او غربت یې په څیره کې له ورایه ښکاري، له یوې خوا د خاوند مرګ، له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي.
که څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وښایي، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم، زه دې زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم. یو راز څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کمه زه وبو دا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهم. اوس مې سبا په الله باور وکړه چې داسې مې وکړی ده. دا کمیسونه ګورې زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل خوا ته. ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته حال ویم، در پوری خان دی چې نه ویم، زړه کې زړه دي چې وینو.
میرمن ماریا ماشمی داسې ښځه ده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړي. نوموړې داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځان یې د لسو افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته یې د خپلو هلو ځالو په بنسټ د کورنۍ سرپرستي واخیسته. هغه له 45 کلونو را په دېخوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالیو ګنډلو کوټې ته ورغلو، په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاګردان لري. د مریم له مړاوي څیرې، سپینو ویښتانو او ګونځ تندي له ورایه ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پایل کې موږ له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنو مصرف د کور بنو اولادونه مریض شو دوا پیسې بنو زما اولادونه زمان وی قلم با فکر والا ورکای زوی می دیر مریض شو دید با مشکلات وی دوی در تداوی پیسی پیدا کردی تو سوش دوی لکس لوی شو زمان سر دیر زوری گی آقا وقتا چیز ما اولادون را دیر با مشکل دیر ورکی ورکی و دیر قلم وی که والی او ما خیاتی که والا سلیر ساتا که با چلور ساتا خوب که والا شل ساتا ما کار که والا تو شاکی می گندی لی برستن می گندی لی آوزش دیر دیر ناین ران جورم زمان مشور زوی دلسن سنف نا درسی و ایلی و نسنور هم دستی بی سوا دارا تا پادی زو لسم که واس عمر پی تیر دی واسی و ایلی منیشی هاو سلای من لاری زمان دستی ارسو وجب باید زمان زمان دکتران سی
هر کار چه پا درد منظر تر سرسی دین سانس رو بهی بنده ستړی کړی مریم نمو پختلی چې کار زړه نه دی وهلی
خسته خو یې مادي رستړیم مګر بعد مې ځکه تنه نه راځي په ډېر بد ورځو کې دا زما د لارې ملګری و نو ځکه مې بد تنه نه راځي په مهاجرت کې په مسافري کې په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې په زړښت کې یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکته وړی دی
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړي وي ټول مشکلات په یوازې ځانګړي بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغړوي د کابل اوسیدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هېر وي
دلته څه کار کوو بس بدامش باندې خپل گزاره کوو
څومره معاش درکوي
معاش مې دلته یو 15 روپۍ ده
بیا کور کرا خپل
نہ کور کرا دا
کرا
دا کرا ورکو
باقی نور بس کی نور لگتو تا
فقط دونه د سیا گزار کی
پسنداز نه کی
پسنداز نه پسنداز نو خو قرضدار یو زوریدال ته د سی کار روزگار دی نه جی او جی کار روزگار دی روانه بیا دومره مشکلات نسته
تر اوسه په ځوان کې بیکار هم پاتې
او د سی کال یو نیم کال می بیکاری تیر کړی دا سی ډیر سر کې دی کارخونه
په زینو کورنۍ کې چې کله اقتصاد ضعیف کی کنه به د کور دی غړو تر من جنجالم ډیری جنگم ډیری خوشی په کور کې نه بیا نو اخو دابی اتاس کور کې څنګه
بس کور کې خو نه دغه مسایل دي مثال د الکانو تعلیم پاتاسو د لباس تنظیم نهسته مشکله ډیر نو
اوس دلته کار پیدا کړی کنه دو خلکو ته کار درکه څومره د ژوند کې تغییر راغلی
ژوند کې ډیر تغییر راغلی دا
مثلا سرقم
مقصد مشکلات کوم هغه وسین شره د عمر رفسو
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه دا خبرونه هر پنځ شنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدل شي
د ټولنیزو چارو کارپور کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسولیت درو غوړي چې بي سرپرسته کورنۍ ته د کار سنتیاوي چمتو کړي هغه بي سرپرسته کورنۍ ته مشوره ورکوي وایي چې لپیخي تښت نشته په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي نورې خبرې په مرکه کې اورو
دا خلک خصوصا څوک په داسې حالات کې یا په جنگ کې یا په انتحار کې خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکوي دوی خپل طبیعي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي اکثره د کورنۍ چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي له بلې خوا یې غم ونیسي نو دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په یو انسان باندې تېرېږي
دغه حالت کې څه کول پکار دي کورنۍ ته چې کله دوی خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک هم نه وي چې دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي دوی څه وکړي
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځته رانشي بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي انسانان وژل کېږي نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي یا حداقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنۍ ته یو د ماش په طریقه باندې یو څه ورکړي سي دولت پوره همکار وسی د فامیلونو سره تر څو کړي خپل مشکلات رفع کړي
په خپل کورنۍ ته باید وکړي
کورنۍ سي د یو واقع سره مخ کیږي اول خو باید دوی خپل مورال له لاسه ورنه کړي دوی کولای شي خپل همت باندې مخې ته ولاړ شي او کولای شي ډیر څه لاسته راوړي دا چې ټول وخت دوی هغه خپل غم وجړوي دوی کولای شي چې خپل کور کې البته له خپل دوستانو سره مشوره وکړي ډیر داسې کورنۍ دي چې هغه ګرځي اوس په بازار کې رقم ماشینونه راوتلي دي د لپاره چې پیغو کې هغه خودل کې یو لږنه دا وړه چوچنی راوځي بیا لږنه اوس تا غټي پالي بیا هغه خرسي اما بعض د سکورنۍ د چې وې په کور کې لا پیاله سنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه اگې خرڅي، نو پیغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفع کوي، مګر څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات هغه نه رفع کوي، او وي کوشش کوي په بازار کې کار وکړي.
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لري، دغه کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، د خپل ژوند سره کوم تنظیم کوي چې اقتصادي اړخه لږ زره دوی آرام شي؟
داسې د اقتصادي اړخه خو دوی اول کولای شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي چې اول اگر دوی کوم عاید دي، د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخته بوسي. دوهم دا ده چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي، یا بیرون نشي کولای، که بیرون کولای شي یا داخل کې، د هغه نه بغیر دا دوی لاره داسې دوی کولای شي ځان ته لاره جوړ کړي.
قدرمنو دوستانو، دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه، تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړئ، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلاف خبرو. اوس خو هره ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه پخوا به چې ګوندونه، انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پسه شی؟
ده شانواز دوی ده کوچه مشرانو ائتلاف کرده.
سه وقت
پرون سر غون شوی و شانواز پا خپلا میمان خانه که دوده ورتا کرده و
خواه.
او غریبگل ویل چه ده ائتلافی ده مونگ پزد کرده ده.
ده سده پارا ولی مونگ سه کرده ده.
وای لالباز ویل چه ده ده کوچه خلق با کرده که و او خپل کورونه بلویو.
یعنی چه غواری مون کرده کری او زمون کورونه لخپل کورونه سر یوزه که او لویه کری ها؟
او ولی اغا دسکندر دوی ده کوچه پا اغا بلوار ائتلاف کرده نکرل، دوی تای خوندوار که
دا خور اختیاوه. خدا اوه چه مون سو کرو دا سلاستر زنه که ناستل هم والا که پکاروی.
زوایم چه خانمیرا و ده زیرگولا دیبم پکی که نو لمره با پخپل منز که ائتلافو کو، او بیا با دلوی او کگی کو چه مشرانم را غون کو، او لاغو سر با ائتلافو کو.
رختی آوائه چه ائتلاف و ائتلاف مات نکو بل دول نکیگی، ویرگم چه آخر با موش داکتا که نوی.
هم دا غوث هم که نوولیو. یو زل ائتلافو که وای پا دی لن با دا بل چا موتورونه نپریدو، بل زل ائتلافو که وای دل تا پرتا لموک بل چوک دوکان او هوټل نشی جوڑا ولی، چه دا هر چه خپل کرد بیای دا کوچی دا خلکو دا پازابولو لپاره ائتلافو که او اغوی کرده کرد، دا زلی نموک تم لا ترده دا.
نه نه دا زلی نو نپریگدم، دیو پر زی با لس ائتلاف ورطا را جوڑ کم. چل ائتلاف میزده نوی ورطور کرده بیا مونو آجی مبولا. زه ورشه خانمی رو دی زیرگل ادی راولا چه هم دانن خبره او طرف کرو. دی زیرگل ادی دی دخمانوی او جنگونو دمر تجربه لری چه پا دی وقت که هر یوا پس رو سر ورزی.
سمادا چه دا سیده را بیوالم.
گوری لموزو خو خبر یه کنه.
او خبریو چه تلافی را تا کری دوی مرتا هم دا پاس کو چه دا خلقو فکر کری دی دا سه جواب ورکو چه لیتلاف های زر توسی.
خانمیر خانم تو پا کسا وای؟
یا راجی سایم زو خواهم دا ائتلافونه دا سی را تا نخ کری لکه یاو کپا نسوار غندی چه خلیت ای واچه ائتلاف با جور کرو، او اول با یه موترون او دوکانون ور بند کرو. دوی خپل موترون او دوکانون ماست کری دی.
دمام هم دا خواخه دا چه لیتلاف روسته موترون او دوکانون ور بند کرو
او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته مونږ جوړو.
ګورئ، تاسو ډېره تجربه نه لري. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ، نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې، نو هغه یوه به یوازې پاتې سوه، او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا څه خبره ده؟
عجي صاحب، لال باز خو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تېر نه وځئ، ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چېرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خمار کلي کې هم کور لري او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینس بې خلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خمار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو، تا بیا دې ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې، نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي، هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي، تخریبوه خو یې مه.
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي، داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانۍ د پلانۍ لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري، د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه، نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه، قبوله مې کړه او قبوله به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل؟
دا اتمی دا و لیوانیه، ضرور بوایی، زکه چه بیادی نکان نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه، چه سخت دی؟ دری کلمی دی، لام دا او سه لزان سر تکرار و، چیری دی نشی؟
سامه دا لزان سر بای تکرار کرم. قبولم و، قبولم دا، او قبولم با میوی، قبولم دا، قبولم با میوی، قبولم با میکری، لکه چی غلط شم، قبولم و، قبولم دا، او قبولم با میوی.
دا سر زن سر لگیه ای، قبولم و، قبولم دا، دا تو مانه لری؟
دنکا پر رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتزدوی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی، چی دوم را گردانی کوی؟
ده تازده دی.
او وای زوم وای چې قبوله می وا، قبوله می ده او قبوله به می وی
تا له چاز دکړه
از چې وړم نکه تړلو ته به ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې هماغه وخت می ده خبرې زده شوې دي
لما هیریږي داریږم چې بل څه ونه وایم
له تا شکم نشته د مرغۍ قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چه والی نوری دل؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطلو
خسته ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نصب بلا لور نلری د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړي وا او قبول دې کړه تا قبول کړي وا او قبول دې کړه تا قبول کړي وا او قبول دې کړه
تا قبول کړي وا او قبول دې ده تا قبول کړي وا او قبول دې ده قبول به دې شي
ما نه تا
لای ور خطا دې می کوي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رنا هوتک او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم
جان غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم